سلامونه ستړي مشهید ازادي رادیو د خبرونه تموز اجمل اند هر کله کوم د زموږه مازیګرنی ورستۍ نیم ساعته خبری مجلده. د کابل ښار په ختیځ کې د احمد شاه بابا مینه کې په یو موټر کې د اور لګیدو په نتیجه کې څلور تنان مړه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زدران ازادي راډیو ته وویل په یو بنز موټر کې د اور لګیدو په دې پیښه کې دوه تنه نور شوبل شوي. د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو وی ویل چې پلټنې دوام لري. د احمد شاه بابا مینې ځینې اوسیدونکي ویل چې دا موټر باندې په لاره کې چاودنه شوې ده. د جمهوری دورې د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې نن وختي خبریالانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. د خپلې کورنۍ د غړو د لیدو لپاره هند ته تللی و. ویل کېږي چې د طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته یې د تللو اجازه ورکړل شوې وه. په خپله عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران او وینزویلا د شلکلونو همکاریو سند نن په تهران کې لاسلیک کړ. په دې سند کې د تیلو، سیاحت او همدارنګه کلتوري چارو په برخو کې همکاري شاملېږي. د سند د لاسلیک په مهال د ایران او وینزویلا ولسمشران حاضر وو. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا وندرلن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده. دې نن په یو ټویټ کې ولیکل د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره به د اوکراین د بیا رغونې او په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د غړیتوب په اړه خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین ته د اغلې وندرلن دوهم سفر دی. د برتانیا د ستر محکمې یو قاضي پرون افریقایي هیواد روانډا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیګل وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکي له برتانیا څخه روانډا ته لیږي او تر څو چې قضیې څېړل کېږي عمل ته به ووځي. دا پریکړه د کډوالو د لوی کمیشنري او د بشري حقونو د څو موسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30.
دوستان وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. همدارنګه به مولدي هم خبر کو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. په داسې حال کې چې روسیه خپله د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي. ساسولا پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو او په یو تفصیلي ریپورټ کې به مو د هغو معتادو میرمنو له حال خبر کو چې روغتیا پالان وایي شمیرې له یوې ورځې بلې ته په زیاتېدو دی او د درملنې په مرکزونو کې په ځانګړې توګه د میرمنو د درملنې لپاره امکانات کم دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په ارامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
عبدالله عبدالله چې له افغانستانه یې د وتو په اړه ضد نقیص راپورونه سته نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلي عبدالله د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنېږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په ارامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او په فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
خصوصا از مسؤولین فعلی حکومت سرپرست
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې علي شرب خانای رئیس عبدالله عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي وه. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډویډ مارتینو په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله عبدالله له هېواده تر وتو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویست سره هم کتلي وه. له افغانستانه تر وتلو وروسته ښاغلي عبدالله د ثور میاشتې په درویشتمه د یوې موضوع په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وه چې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې پوځیانو د ملکیانو په صحرایي محکمې وزلو او شکنجه کولو لاس پورې کړی او هغه یې غندلی وه. ښاغلي عبدالله لیکلي وه چې پر نجونو او ښځو د بندیزونو لګول به هېواد د لا نورې انزوا په لور وړلو او قومي لانجو لامل وګرځوي او بالاخره هېواد د کورنیو جګړو پر لور بیایي. که څه هم هغه مهال په دې برخو کې د طالبانو او د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهې د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او طالبان پر دې تورن شوي وو چې په هغه ولایتونو کې له ملکیانو سره ناسم چلند کوه، خو ښاغلي عبدالله د هیڅ ډلې نوم نه واخیستی. طالبانو هم دغه تورونه او اداوې رد کړي دي. داسې راپورونه هم خپره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کوردننه نظر بند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپل ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته بیرته ستنېږي چې د طالبانو د حکومت د افغان سیاستوالو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخنیوي نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي، خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ځواب رانه کړ.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو ناز موږ هغه غوړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نکړي. یونیټ سی آر ویلی له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنۍ مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوار سواکۍ له امله ومري. جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یو ځل بیا له نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیټ شیر په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوی افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوې چې سکالې په ډیرو برخو کې بیوزلو افغانانو ته مرستې رسولي، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه لګواخ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یادونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او لوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بي ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړي، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او کچيري د مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خورځواکۍ لامل هم شي. له طالبانو مو د دې اندخنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې نه کړ، مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې، خو وايي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل، هغه څه چې په افغانستان کې لیدلې د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. خغلی لامی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوتو مخکې هم وضعیت ډیر کړکېچنو، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان پر وختونونو او نورو ځایونو ګرځېدلې زیاته کړي، په افغانستان کې ماشومان د لوګي لامل مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ویل کېږي چې په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه د ښځو لپاره د تخنیکي زده کړو په ادارو بدل شوي. د فراه د ښځو د چارو ریاست مخکینی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو د حکومت لخوا یو مکتوب ورسېدلی. دوی زیاتوي تر اوسه یې په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی، خو د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر موسسو سره له کوره همکاري کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د فراد خزو چارو ریاست وای د طالبانو له حکومت داس یو مکتوب رسیدلی چې په کلیکل شوې د ریاست د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوې ده. د دې ولایت د خزو چارو ریاست مخکنی سرپرست مرزیه نورزی وای طالبانو د 401 کال لومړی او د موضوع تصویب کړی ده. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د خزو د تخنیکی زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د خزو چارو د ریاست په خوا په شان دي. خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک پاړه د طالبانو امر ته پته مدي. په ورته وخت کې د سرپل د ښځو چارو ریاست پخوانی رئیس وای تر اوسه یې داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو نبیله حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د ښځو د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
نه خیر نه تابال کدام دستور از طرف
روسا د اسلامي امارات لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوای چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د خزو د پیوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره لکوره فعالیت کوو. مؤسسو سره پاړی کیو. هغه مؤسسه چې کار کوي له خزو سره لکوره پاړی کی دي چې کار وکړي.
هغه زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکونکو په کور ناستي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی په خبره د دې ریاست د تنه نارینه کارکونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوې دي. او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر واخلو، خو هغه ځواب را نه کړ. په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه، خو طالبان د خپل واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د ښځو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه له منځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم له منځه یوړ چې دا پریکړه په کور دننه او له هیواده د باندې له پراخ منفي غبرګونونو سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو د حقونو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لا یې په دې اړه پورته شویو ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې روسیه د اوکران په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت په غاړه واخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکاو کې کرملین ته د ترکمنستان د منتخب ولسمشر بردی محمدوف د لومړي سفر کوربه و. نوموړي د افغانستان له شمال لویدیز ګاونډي هیواد ولسمشر سره په کتنه کې پر امریکا او متحدینو چې په افغانستان کې حضور درلود غږ وکړ چې د دغه هیواد د بیا رغونې مسولیت پر غاړه واخلي. ولادیمیر پوتین وویل
موږ په کلکه باور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې اصلي مسولیت په اصل کې د متحدو ایالاتو او د هغې د متحدینو په غاړه دی چې د شل کلن حضور په ترڅ کې افغانستان یو نازک او حساس پړاو ته رسولی دی.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې امریکا، اروپا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له امله په غوسه دي. په اوکراین باندې د مسکو د یرغل له امله د دغه هیواد ځینې برخې ویجاړې شوې دي. روسیه هم د فبروري په وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته د نړۍ له بېساري بندیزونو سره مخ شوه. پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج وایي پوتین هڅه کوي د افغانستان د بیا رغونې مسله راپورته کړي او پر واشنگټن او متحدینو یې ملامتي واچوي. څو په اوکراین باندې د برید او د هغه د درانه زیانونو فشار کم کړي.
پوتین دی عراق خبر نه یاد دی امریکا په عراق کې هم کړی و په لیبیا کې هم کړی مصر کې هم کړی و یمن نور جو کې هم کړی ده مارا مگر نه یاد دی دا یاد خپل موخه ده پاره د دې لپاره چې امریکا ډیر زیات یا غرب یا ناتو دا هیوادونه نیوکه په اوکراین باندې کوي او په نړیوالو اصولو نړیواله قانونو کې دا ملامتۍ په د ملګرو ملتو د مشهور په بنیاد باندې چې تاسې اوس په غیر قانوني او مثلا غیر مشروع حمله په اوکراین باندې په وهرین د بل هیواد کولې کړې ده.
که د افغانستان د تاریخ پاڼو ته وکتل سي په 1981 لسیزه کې پخواني شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پوځي حضور درلود او له هغه وروسته د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ کاوه. خو د عزیزالدین معارج په خبره شوروي اتحاد بیا رغونې په برخه کې یا د قربانیانو کورنیو ته د خسارې د ورکولو په برخه کې په هغه جګړه کې چې د افغانستان ډیری زیربناوې ویجاړې کړي او درانه مرګزوب لې اړولې هیڅ مسولیت پر غاړه ونه خسته. خو برعکس شل کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له واکمنې وروسته روسیه له افغانستان وغوښتل چې د افغانستان د کمونیستي حکومتونو پورونه ورکړي، هغه پورونه چې روسیه وروسته افغانستان ته وبخل. امریکا او متحدینو یې د اگست په 1 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې په افغانستان کې پوځي حضور پای ته ورساوه او افغان حکومت د لویدیځ په ملاتړ د طالبانو په لاس سقوط وکړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته په لومړنۍ شل ورځ سیالۍ کې 1/16 منډې هدف وټاک. دا د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درو شل ورځ سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه ده. د دې سیالۍ په چې زیمبابوې وګټله او غوره یو بل چې لومړۍ په خپله بیټنګ وکړي. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره یو نوی لوبغاړی نجات مسعود خه باولنګ وک یا توپ اچونه توپانه وکړه. د په څلورو ورونو کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي وسوسول. د زیمبابوې ټول ټال اته لوبغاړي وسوسیدل. دوه تنه د راشد خان او کریم جنت لوري رن اوټ شول او درې نور راشد خان، فضل حق فاروقي او محمد نبی وسوسول. د زیمبابوې لپاره تر ټولو ښه بیټنګ سکندر رضا وکړ. د په 1.5 15 منډې وکړي. اوس افغان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه یې درې اتیا منډې کړي دي چې یو تن یې سوسیدلی دی. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدین باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت په غاړه واخلي. په دې اړه مو د خبرونې په تیرو شیبو کې ریپورت اوریده. اوس پر شو بیرته افغانستان ته. البته دیننه د افغانستان نه د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډرایوران وایي چې په دې لاره بروړونکي موټر له قانوني کچې ډیر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خراب شوې ده. په اړه یې پام وکړئ دې رپورت.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لاره د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لاره داسې موټر زی او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خورو را خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپې تټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزن زی سړک اول نه خرابیږي. موږ غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی د اسلامي امارات اعلان کړی د هغه مطابق وزن چې برازي بیا سړک انشاءالله نه خرابیږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي. لدرې د وزې لدرې دي چې لږ بریکونه ووایي وایي بیا بریکونه کار نه کوي ټکرې دی نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډیره خرابه شوې ده.
سړک ډیر خراب ده. ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دغه ته هله خدای یو خدای موږ ته ډیر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړ موټرون بيخي کتلای نشي. کابل نظر ولم د خزو سپرلش لومه دا چې زه بزم شنل ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وایي د باروړونکو موټرو څخه د موظفینو لخوا له اضافي وزن زیات خکده کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي زیات غیر قانوني وزن نه راوړي هغه مخبل تخلی کسان رو ده کوم چا چې زیات وزن برکړی مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل او جرمانه نست وس خاصی او شاید چې ډرایوران نامه وزن تخلی کیږي څلور ساعت مخسرې څلور ساعت بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وی
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر پیوبل سیمه کې هم بارونکو موټرو ته تله نصب کی نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي ملت هم په دې مکلف ده غوم د حق لري چې دا غوښ کارو مخنیوي وکړي کې نه شي کولای مقتدی خبر راکړي د خواست رکو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي
د کابل لوګر لوی لار د هیواد له مهمو اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینې ولایتونه پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ راتګ کوي بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي وړاندې تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو هم درنګه زموږ د دری خبری مجله هم پاتې ده چې ستار فروغ به درته څو دقیقې ورسته وړاندې کی خو لاغي مخ کې د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو د روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي چې د روغدو میرمنو شمیر رستر بلی په زیاتې دوه او روغتیاي مرکزونو کې هم د دوی درملن لپاره لازم ظرفیت نشته ډاکټران په روغتونونو کې د خوب بسترونو پوره خوړو او د معتادو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي د روغتیا پالانو په باور سره لدی چې د ستونزې په تیر حکومت کې هم وي خو د طالبانو له واکمنیدو سره زیاتې شوي لا بل پلاوه یو شمیر خزینه فعالان وای د معتادو خزو شمیر زیات شوی او د چاري پټولنه کې کورنیو کې توتريخوالي ته لاره هواره کړی ده جزئیات په دې ریپورت کې ورو
د څوارلس
کاله چې زیاده کړم چې واده سومنو د خوښه خبري عادلی په څوارلس کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی د عادلی د روغ د کېدو کې سي د ژوند د نورو سخت او ستونزو په څیر له هغې ته لپاره خوخه اخیستې
دام کرات کول زبام قرار قرار لاند د په بغل کې برتمن چې یو د دراک د و د دراک قرار دا غسه قرار وسره مختص و او قرار د سره د ورځې دی او ارت کول یو ار لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پخته يم
خدای واز عدالت نه چې د کورنۍ غړي د روغ دي کېدو اصلي عاملان دي خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله او یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کول ته تشویق شوی وي د عادلی څلور اولادونه دي مشر لوري واده شوی خودري پات نور اولادونه په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوې دي نو موري اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره مواد د درملنې په یو مرکز کې بستر ده لدی سره هم مهال روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافی امکاناتو د نشتون خبره کوي په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستيال عبدالجبار شایق له ازادي رادیو سره خبرو کې موبایل
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي خو وسته غستونزي سیاتي شوي هغه ازادي رادیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی جامعه و تنظیفاتو په برخه کې هم کم اختراغلی مخکې به موږ د ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خووس موږ د گازو او نور سنتوکو په برخه کې لستونزو سره مخ یو موږ ته سره لدی چې اجمنی راکل شوی او ویل شوی چې امکانات مو درتخه کوو
حالاتی که آمده خدمه ضعیف شده که یه هم واده داده شده که یه هم بیتر میشه
لبل پلاو بیا پروین توفان پا فرا ولید که مدنی فعلا ده نموری وی ده خزینه و روگ دو کسان و پشمیر که زیادوال راغلی او ده غچار دیدی لامل شوی چه پا طولن و کورنیو که ده تاوتریخوالی کچه زیاده شی
در قسمت تداوی متادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که
در روک دو کسانو په برخه کې کم کارونه شوی او دانشی کولای چې در روک دو کسانو در زیادت دو مخونی سی دغه چاره در طول خواه لپاره د اندیخنی ورد مسئله ده کورنی اندیخمنی دی پا کورنیو که تاوتریخوالی مخ په زیادت دو دی دغه چاره پا طولنه که در یو دول بی نظمه سبب شوی
به هم زدن جامعه گردیده
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان درا پورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توک دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي سره لدی چې د خزینه او معتادینو د شمیر پاړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه توکو د تقاضا د کمیدو اداري ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشه توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي
موږ پیغام دا دی چې یونیسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2,500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مبلغینو د کار بیکاره کړی دی او په داسې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نهسه سړی ورسه کار وکړي ټوله خلک خوران بیکاره دی اریان چې څه وکړي په هر یو پسې 10-15 کسه کورنۍ په پسې دي اوس همدغه خوران چیرې ولاړ سه څنګه کار وکړي د یونیسف څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته په کارو باندې وګماري
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم دا طالبان چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسې څه باندې خبرې کوي یا ماسې کارو ته یو کمزور کارو ته تمرکز دی دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس د هغه د لاسه ځوریږي ولس د هغه د لاسه کړیږي لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي ولس دوی وژني دوی د ولس څخه څه غواړي سم دې راولاړ شي دا رقم دې د ولس د یوه مخه دې ووژني دا رقم دا خو هم کار نه دی غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي دوی پر داسې یو کمزور دغو باندې خبرې کوي دوی دي دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي دا کار دی د دوی چې دوی 1500 افغانۍ په کارت کې د خلکو څخه کاټي د خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي او دغه رقم نور داسې کارونه ستا په دوی کې چې دوی د هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي خدای او رسول خداسې نه وایي چې 15 کاله دي د یو چا دعوه ونیسي اخیره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي چې سره وژل یې هم و داسې کارو ته دي دوی دغه وکړي تمرکز وکړي په داسې کارو باندې دوی فکر وکړي و داسې کارونه دي دوی اصلاح کړي خپل په منځونو کې ګوره یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپریږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې او یا دغه رقم په 40,000 په 20,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پیژنم چې په 20,000 کلدارې کوزده کړې ده په داسې روپو باندې ودونه کوزدې کوي. دوی د ولس غم نه دی اخیستی، دوی خپل د ځان غم اخیستی دي. مخکې چې دوی د شریعت خبرې کولې سیدي په هغه وخت کې ښه وه، اوس دوی د شریعت لاره پرېښې ده، یو بله لاره یې ځان ته غوره کړې ده. داسې کارونه یې شروع کړي دي چې هغه په یوه مذهب باندې نسته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.